نن په همدې کله خبرې کوله موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې به دې خبره ته وکړي چې هغه کوم ارقام چې تاسو سره شته په کوم شپیر انجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
تر اوسه پورې مرکام چې راغونډ شوي دي د سراسر د افغانستان په سطح باندې 3.1 میلیونه ماشومان چې دي هغه مکتب نه بیرون پاتې دي، یعنی هغوی لاسرسی مکتب ته نه لري. هغوی کې 2 میلیونه انجونې داسې دي چې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري.
علت یې په څه کې ده چې په دې شمېر انجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
علتونه خو ډېر زیات دي، خو ډېر عمومي علتونه دغه دي چې مثلا موږ کلتور ارنات چې کوم لرو دغه د وجې نه، او امنیت یوه غټه ستونزه ده چې انجونې د مکتب نه پاتې دي، او د دې نه علاوه مکتبونه ډېر کم تعداد کې په ولایتونو خصوصا نشته دي. مکتبونه کمواله دي، معلمین موږ نه لرو، خصوصا خزینه معلمین موږ نه لرو، ډېر کم دي. مکتبونه چې کوم ولایتونو کې څنګه څه مکتبونه چې لرو هغوی په ښه کې نه دي، مثلا چار دیواری نه لري، سازګار محیط نشته دی ورته چې انجونې درس پکې ووایي. دا هغه غټې غټې ستونزې دي چې کوم وجه نه انجونې د مکتب نه پاتې دي.
دا به څومره زیان ورسوي په خپل انجونو ته، کورنۍ ته، او بل اخره ټولنې ته چې په دومره ډېر شمېر انجونې موږ له لیک لوست نه لري لرو؟
دا واضح خبره ده چې کله موږ انجونې د زده کړې نه پاتې شي، همدغه انجونې په راتلونکي وخت کې بیا یو نسل مخته وړي، نو د موږ راتلونکي قشر یا نسل بې سواده پاتې کیږي. دا یو غټ سبب به همدې شي چې انجونې کله مکتب نه پاتې شي او درس ونه وایي، اقتصاد نه پاتې کیږي. او ښځې باید ډېره مهمه ونډه ولري په خپله د ملک مختلف برخې دي چې باید ښځې هغه کې ډېره مهمه برخه ولري، او دوی کار وکړي د اقتصادي رشته په د ملک د مختلف برخو کې. او کله چې انجونې ښځینه وي دوی چې کله درس نه پاتې شي، نو دغه ټول سکتورونه همداسې پاتې کیږي. موږ ښه ډاکټرې په آینده کې نه لرو، همداسې ښه معلمین موږ ته نه پیدا کیږي. نو انجونې که زده کړې نه بې برخه پاتې شي، نو دغه غټې غټې ستونزې دي چې موږ راتلونکي کې مخامخ کېدلی شو.
یو خو په ځینو سیمو کې ناامني د هلته ښوونځي نشته، له بلې خوا ځینې کورنۍ هم نه غواړي چې په انجونو باندې تحصیل وکړي. تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلې لورګانې ښوونځي ته پرېږدي؟
کله چې د انجونو زده کړو خبره راشي، نو دا اخري تصمیم د والدین وي چې هغوی باید تصمیم واخلي چې زه آیا خپل اولاد، خپل لونې مې، خپل انجونې مې مکتب ته لېږم که نه. نو ځکه د دوی تصمیم ډېر زیات مهم ده. د دې دپاره خپله وزارت معارف هم د دې اهمیت باندې پوهېږي، او یونیسف هم وزارت معارف سره همغږۍ باندې مختلف پروګرامونه او برنامې مخته وړي، په خصوصا په ولایتونو کې چې موږ وکړای شو چې فامیلونه او ولس په دې باندې قانع کړو چې انجونې مکتب ته ولېږي، او پرېږدي چې دوی مکتبونو ته لاړ شي، او خصوصا خپل زده کړه چې دی هغه تر 12مه صنفه پورې کم از کم مکمله کړي او دوام ورکړي.
تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي دي؟ آیا له کورنیو سره ناست دي، هغو ته عامه پوهاوی ورکړی چې کله دوی خپلې لورګانې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي، په راتلونکي کې به یې کومې ستونزې؟
یونیسف خپله اداري شوراګانې په مکتب کې، هر یو مکتب کې اداري شورا هر یو مکتب لري، نو دوی سره موږ کار کړی دی، مختلف برنامه ورته جوړی کړی دي، مختلف ټریننګونه مونږ په پلان کې لرو چې ساکل مونږ 1500 شوراګانې دا ټرین کو، تربیه کو، په دې ټولنیز خوځښت په بخش کې دوته مونږ ټریننګ ورکو چې دوی وکړای شي چې هغه خدمت دونه چې کوم د ټولنیز خوځښت لپاره ضروری دي هغه دوی وکاروي، تر څو چې دا ولس او والدین په دې باندې قانع کی چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. او دا فکر کوم چې ډیره غټه برنامه ده. مونږ په شلو ولایتونو کې دغه برنامه صرف د ولس د همکارۍ ترلاسه کوونه د لپاره مخته وړو.
څومره تاسو دغه برنامه کامیابه وه؟
مونږ برنامه اوس فعلا شروع شوې ده، خو نتایج اوس ځایخه دي، ځکه چې کله چې په دې ټریننګونو کې شوراګان غړي خو سند معلمین او د کلی ملک او دوی چې کله غږیږي، نو دوی ډېر ښه د یو ښه برنامه فکر کوي. دوی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید والدین سره، باید فامیلونو سره کار وکړي چې دوی خپل اولادونه مکتب ته ولېږي.
د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ هغه دوی خلیدین خبر دي چې ډېر شمېر نجونې د سواد لوی نعمت نه بي برخې دي، دغه پاکه تاسو وایي؟
وزارت معرف سره ډیر په هماهنګي او چوندغه شوراګانې هم دغه چې دي کې دوی والدین، خپل شاګردان او د کلی ملک او د ټول په دې شورا کې وي. دا شوراګان اصل جوړ کړي وزارت معرف دي، تا دا په دې شوراګان وزارت معرف یې خده. د دې معلومیږي چې وزارت معرف د ولس ونده په دې انجونو د زده کړو لپاره ډیره مهمه ګڼي، او د دوی همکاري ډیره زیاته ده، او دوی هم د شته ډیر زیات اهمیت ورکوي چې باید والدین ته آگاہی ورکړل شي، ولس خلکو ته باید عامه پوهاوی برنامه ورته ونیول شي. دوی همکاري ډیره زیاته ده په دې بخش کې.
د نجونو زده کړې ته د زمینې د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي؟
یونیسف پلان لري چې مونږ تقریبا 1,000,000 ماشومان چې هغه کې 80% انجونې دي، دوی ته د تعلیم یا د زده کړې مختلف منابع یا فراهم کو، او یعنی 1,000,000 ماشومان باید درس زده کړې ته لاسرسی ولري چې هغه کې 80% انجونې دي. په مختلفو طریقو باندې مثلا معلمین ورته استخداماول، یا مکتبونه ورته جوړول، کتابونه ورته، کتابچې ورته ورکول. د دې نه علاوه مونږ لس ولایتونو کې یوه برنامه په نوم د ګیټ چې هغه د هغه خزینه معلمینو لپاره ده چې هغوی د 12 نه فارغ وي. دوی 12 نه فارغ وي او 2 کاله بیا ورته بورسیا ورکول کیږي چې دوی وکړی شي چې خپل زده کړې چې 14 صنف پورې ته دوام ورکړي. او کله چې 14 صنف نه دوی فارغ شي، نو دوی یو عالي لیسانس هغه لري، یو سرټیفیکیټ لري، نو بیا کولی شي چې خپل درس یا خپل تدریس چې کوم دی هغه ډیر په ښه توګه مخته بوزي. نو دا هم کولی شي چې کومک وکړي چې مونږ باکفیته زده کړې نجونو لپاره مساعد کړو. د دې نه علاوه یونیسف د وزارت معرف په همغږۍ چې خصوصا د نجونو د زده کړې په بخش کې دی هغه هم جوړوي. کله چې دا ستراتیجي جوړه شي، ډیر کومک به وکړي چې انجونې مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یو خاص برنامې به ورته تطبیق شي. د اداري شوراګانو سره مونږ دا پلان لرو چې د هر مکتب شورا یا د هر مکتب سره چې کوم د دوی هغه ځکه والدین دي او اولیاء دي، دوی سره مونږ کار وکړو چې دوی پریک د خپل انجونې چې هغه مکتب ته لاړ شي زده کړې ته دوام ورکړي.
بله، که چیرې دغه ټولې ستونزې او راز حل سي، انجونې ته دا زمینه برابره سي چې ښوونځي ته لاړ شي او څه زده کړي، مونږ به څه رقم یو ټولنه ولرو.
خدای دې وکړي چې دغه ورځ زر راشي او د مونږ افغانستان کې داسې وای انجونې د مکتب نه پاتې نشي. نو دا به یو بهترین او مثالي، ځکه چې کله چې مونږ خپل انجونې باسواده کړو، داسې وکړي چې یوه جامعه باسواده شوله او باسواده جامعه همیشه رشد او ترقی طرف ته ځي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیلې اقبال خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا داسې کسان ولیدلی چې اکثره وخت په موبایل کې مصروفي؟
دا ډیر مخبل لیدلی په مخ په کور کې مسته یو خور ملي د غرس کی ارز د خاب مصروفیت امر تلیفون ډیر مصروفي.
د ټولنیزو آداب لړ حکومت ستونزې جوړوي.
موبایلونه کفه ګټه لري، نقصان لري. په دغه خلک خپل مینس کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي، یو بل ته ورسیږي.
او دا هل لارې څه دي؟
ممکن یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ دا کېدل شي زموږ لپاره ډیر خوي.
خو ګورونکو، په اوسني عصر کې د انسانانو ژوند دومره له ټکنالوژي سره تړلی دی چې کله خو پرته له موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو ژوند ناممکن ښکاري. موبایل یا ګرځنده هغه وسیله ده چې په دې وروستیو کې ډیر استفاده ترې کیږي. سره له دې چې اسانتیاوی رامنځته کړي دي، خو ځینې ستونزې هم لري چې په نننۍ کور کلی خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګله میرزا یې درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړئ.
خوږو اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې یو څه نوی بازار ته راشي، خلک کوښښ کوي چې د نوموړي شي د استفادې په اړه ځان ښه پوه کړي. خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي، لکه اوس مهال چې ځینې خلک له موبایل څخه سالمه استفاده نه کوي. اکثره په کورونو کې کله چې مور یا پلار د موبایل څخه ډیره استفاده کوي، د کور په نورو غړو باندې ډیر منفي اغیز پرې باسي او همداراز ځینې وخت په ټولنیزو اړیکو هم بد اغیزه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي خوشي هغه ماشوم ده چې په کورنۍ کې پلار مور ترونه او د کور نور غړي له موبایل څخه ډېر استفاده کوي دا چې د نوموړي په ذهن باندې څومره بد اغیزه کړې له خوشي څخه یې اورو.